احمد چیبریم د ازادي رادیو د سپ خبرونه کې مو هرکلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستونکي ناروغي د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویل دي چې د روانې میاشتې له پیله تر 14 نیټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1,150 افغانان د پاکستان او ایران ستنه شوې دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږتن مړه شوې دي. د طالبانو په واک کې بختر ژانت نورستان د امنیت قومندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تیر شپه د کمبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15,000,000 په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یو خبر پانه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په داوه طلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.26 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د هند صدراعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې وی غونډې ته وویل هند بد هر ترهګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او وبېچاري او سزا به ورکړي. ښاغلی مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو ترهګرو ته به د هغوی ملاتړي سره یو ځای سخت سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید پاړه په یو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریځ روښانوي. د سیشن بی پورس د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړې چې شپږ کسان پکې ووژل شول. روسیه تیر شپه د اوکران پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې پولیسکونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه یې پر اوکراین کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. ازادي راډیو د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو د تشکیلاتو داسې طرحې ترلاسه کړي چې له مخې پولیسکونو سره مامورین تنقیس کړي.
خلک چې غیر مسلکي دي، ډاکټر مسلک اړوند زده کړې نه لري، هغه پاتې کېږي او د مسلک اړوند چې دی زده کړې کړي دي هغه لري کېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې روسیه په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. طالبانو له قزاقستان سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي، یو شمیر دا اندیشنه لري.
د دواره مچ منطقوي قراردادونه او شزکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ کې د بسکرانو یو اندیشنه در سره شریکو.
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مچ دوه څلور جره به دوه دا کې درج جره به نوړي د یواد په پټه را پاتې دی. برنو وشه زیات به خیل او تان د خمنو کې د نرم را نوړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت زرګونه دولتي په ځانګړي ډول د پهونی او لوړو ډاکټر وزارت اړوند کارکونکو د تنقیساتو بهیر ته برابر کړی دی. ازادي رادیو ته د طالبان حکومت د پهونی وزارت د تشکیل د تنقیساتو پر رسیدلې طرحه کې چې د دوی په حکومت کې به سرچینې شریکه کړي راغلي چې دا وزارت تر نه بیا سره ډیر بستونه تنقیسوي. د طالبانو د حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې هم یوې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ټاکل شوی تر 3.5 پورې د دې وزارت کارکونکو تنقیس شي. د طالبانو حکومت وایي دا تنقیسات د ادارو کارکونکو او تنخواګانو د ښه مدیریت په هدف کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت په بیلابلو دولتي ملکی او پوځي ادارو کې د بستونو د تنقیساتو لپاره کړې ورسته د خزینه کارکونکو په ګډون زرګونه کسان دغه بهیر ته برابر کړي دي. ازادي رادیو ته د پوهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو اړوند رسیدلې طرحه کې چې د طالبانو په حکومت کې وي سرچینې شریکه کړي راغلي، ټاکل شوی 9,450 کسان چې د دغه وزارت په چوکاټ کې په بیلابلو بستونو کې په دندو بوختي تنقیس شي. دا طرحه چې د 1404 تعلیمي کال لپاره چمتو شوی پکې راغلي، هغه کسان به تنقیس کیږي چې د احتیاط لکوډه تنخواګانې تر لاسه کولې، خالی بستونه د تشکیل مقایده بستونه، تقاعد ته نږدې کسان او هغه کسان پکې شامل دي چې دندې د دغه وزارت لومړیتوبونو کې نتي. خو یو شمېر دولتي کارکوونکي چې ادارو ته یې د دې تنقیساتو اړوند رسمي مکتوبونه رسیدلي او د تنقیساتو لیستونه یې برابر شوي، د طالبانو د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي او ادعا کوي چې طالبانو خپل کسان په دغه تنقیسونو کې نه دي شامل کړي. په ننګرهار ولایت کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو او د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو به دا چاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم او یا د ادارې نوم خپور سي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل دغه شان. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ای وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په چوکاټ کې هم له 9000 بستونو کابو 4500 د تنقیساتو لیستونو ته برابر شوي او په خبره یې ډیری میرمنې دي. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په دې پوهنتون کې 109 استادان او اداري کارکوونکي د تنقیساتو لیستونو ته برابر شوي چې په خبره یې ډیری د ډاکټرا او ماسټرۍ تر کچې لوړې عصري زده کړې لري. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت روان 2015 کال د جنوري په پیل کې په دغه پوهنتون کې 10 استادان، ځینې یوازې له کدري بستونو او ځینې له پوهنتونونو منفک کړل، چې وروسته دغو منفک شویو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دوی پر ځای طالبانو خپل پلویان او د مدرسو کسان په دندو ګمارلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د لوري په تعلیمي بستونو کې د تنقیساتو پریکړه غندي. ښاغلی فایق د اپریل په 23 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د معاصر تعلیمي نظام د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره د طالبانو هر ډول منظم هڅې او پر ځای د جهادي مدرسو پراخول، هغه که په پوهنې وزارت کې وي یا د لوړو زده کړو وزارت کې، د اندېښنې وړ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا اقدام عادي بللی او ویلي دي چې د دوی د حکومت د دې پریکړې هدف د بیوروکراسیو مخنیوی او د تنخواګانو، کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت دی. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه خبره کړې مرکه کې ویلي
تنقیس او چنان تضعیف در ادارات یک طبیعي است.
تنقیس او تضعیف په ادارو کې یو طبیعي امر دی. کبن مسؤلین کولای شي هغه څه عملي کړي چې د ملت په خیر وي. په ځینو بنسټونو خصوصا پوځي برخو کې هم تنقیس راغلی. په ملکی برخو کې په 80% تنقیس عملي کیږي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپل د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. د غشان په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیس شوي چې له امله یې زرګونه ملکي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت وای په تیرو نږدې 4 کلونو کې یو شمېر قوانین د خپل مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې دي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي تر اوسه 10 قوانین توشیح شوي چې تر ټولو مهمې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی. طالبانو د تیر کال په سنبلې میاشت کې د امر بالمعروف قانون توشیح کړ. دغه قانون تر توشیح کېدو په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته نړیوالو او کورنیو غبرګونونو څرګند کړل. پر دې قانون لپاره خونې وکړو وروسته د طالبانو عدلي وزارت وویل هر څوک یا رسنی چې پر دغه قانون نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخامخ شي او محکمې ته به معرفي شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د جمهوري نظام اساسي قانون لغوه کړی او د فرمانونو له لارې نوي قوانین وسکوي. روسیا وایي چې په ماسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا پریکړه وروسته له هغه کې چې د روسیې ستري محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. سفیر الله ستانکزی او نور جزئیات.
روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورې په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کې چې د روسیې ستري محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبه پورې خبرې اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسنی واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملی پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر د اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خندونه لري شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړي هتا مخیل دي چې دوی د 2020 کال په اگست کې واکټ ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د طالبانو لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه باندې درې نیم کال تیر شوی خو هیڅ واد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل. ملګری ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنې نه د مشروع حکومت په توګه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یوش مرافون محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوی وای د دغه واد لخوا د دوی د ویزو د نه تمدید لامل پولیسونه ولي او بندیان کړی دي. دوی لا سړي راډو سره خبرو کې د هند له حکومت په نوی ډیلی کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو د حکومت د افغان کنسولګری چارواکي هم په دغه هیواد کې د افغان ماشلونو د نیولو خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
خاطر از اینکه ما چه بود باش داشته باشیم به ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی چې د هند له بنگلور پوهنتون د سوداګرۍ د مدیریت یعنی بی بی ای څخه فارغ شوی وای، د هند حکومت ویزه نه د ورته مدید کړي چې لاملای د دغه هیواد پولیسو نیولای او د محل په زندان کې دی. دی وای چې د خپل زده کړو د اسناد ترلاسه کولو په لټه کې وو او د ویزه ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ اسناد هم درلودل، خو پولیسو یې د اسناد په پام کې نه نیولي او دای بندې کړای دی. د ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود از سخت راجستر یوین کردیم.
زموږ ویزه ختم شوې دي او د ویزه د نشتون له امله مو ځانونه ملګرو ملتونو دفتر سره ثبت کړل چې د خپل اسناد او چارې پر مخ یوسو. فلن چې د کډوالۍ کارت هم لرم، پولیسو زنیولې يم، اوس داسې ځای کې يم چې هیڅ حساب یې معلوم نه دی چې څومره وخت به دلته پاتې کیږم. موږ په ځلونو په هند کې د افغانستان سفارت او قنسلګریو سره اړیکې ونیولې. دوی ډیر مسولیت منون کې نه دی او موږ نه درکوي.
نو موږ زیاته کړه چې هر محصل باید له 15 کلونو وروسته د نوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو دا کوي چې که څه هم د ویزې پای ته یو کال پاتې او د تمدید غوښتنه یې کړې، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې ویزا نه ده ورته تمدید شوې. په هند کې یو بل افغان محصل یاسر ملکزاده چې د دې ملګری هم بندي دی ورته اندېښنه لري.
نو برما دو بار استې ویزا دادن که یک بار
دوی دوه ځلې زما ویزا تمدید کړه. فعلا ویزا نه لرم او په کور کې بندي یم، بهر وتلې نشم. د دې لپاره چې پولیس مې له کوم جرم پرته بندي نه کړي دا ډیره دردونکې ده. فعلا چې زمونږ ملګری زندان کې دی
په هند کې دغه افغان فارغ شوی محصلینو او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه چې په ټوله کې څومره محصلین بندیان شوي معلومات شریک نه کړل. دوی د هند له حکومت په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او ملګرو ملتونو غواړي چې د ویزو ستونزې ور هواري کړي. په هند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت چارواکو په دغه هیواد کې د دغه افغان فارغ شوی محصلینو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. کړي. خو د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنسلګرۍ مشر محمد اسماعیل دا خبره تایید کړه.
مشکل افغانای ما د کنسلګرۍ افغانستان د حیدرآباد بر ما رسید.
موږ د افغانانو د استونزه موږ ته په حیدرآباد کې د افغانستان کنسلګرۍ ته رسیدلې ده. د دوی شمیر محدود دي. موږ استونزه په دهلی کې زموږ سفارت سره شریکه کړي. هغوی موضوع د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او ضابط پته مدي.
دا لومړی ځل نه دی چې په هند کې افغان محصلین د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې مخکې د 1402 کال د جوزا په میاس کې د هندي پوهنتونونو یو شمېر افغان محصلینو پلازمینه کابل کې له دې عمله اعتراضونه وکړل. دوی ویلي و چې د ویزو د نه ترلاسه کولو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي او ټینګار یې کوي چې له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. دغه شان د روان کال په سمبولا میاس کې په هند کې په سلګونو افغان محصلینو چې د استوګنې وخت او ویزې پای ته رسیدلې وي، په یوه اعتراضي غونډه کې د هند له حکومت یې وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. دوی ویلي و دا چې د هند حکومت ویزې نه تمدیدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بل پلوه د هند حکومت مجبوروي چې افغانستان ته ستانه سي. د هند په پوهنتونونو کې افغان محصلین وایي د بیکارۍ د کړکیچ او ځوانانو پر وړاندې د ستونزو له امله دوی بیا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او هڅه کوي چې د خپلو زده کړو د اسنادو له ترلاسه کولو وروسته بل هیواد ته ولاړ سي او د خپل تکل لارې د ځان او خپل کورنۍ لپاره نفقه وګټي. هند کابو درې کال وړاندې د 2021 کال د اگست په 15مه کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، نه یوازې په کابل کې خپل سفارت وتاړه، بلکې افغانانو ته په آنلاین ډول د ویزو ورکړه هم بند کړه. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي، چې دا اقدام د افغان سوداګرو او محصلینو له تود هرکلی سره مخ شو.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پوهنتونونو فارغ شوي دي د ویزو موده خلاص شوې ده، اوس پولیسو نیولې دي. بل لور ته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اوبو د تړون څنډول دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب دا تړون لاسلیک شوی و. په پهلګام کې د سیشنبې پورس پر سیلانیانو په برید کې پلسکونو کسان ووشل شول او ټپیان شول. صفی الله سنکزی او نور جوسیات.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندو سیاسین اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرټر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
'60 will be held in abeyance with immediate effect.
The industry ubo de nulasuspetam kal tharun basem disti uzandawal shit soch Pakistan le pulo bar le tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti wotadal shi kum khalak che la ghilari hin tatlali de meter lumrai bertastani da shi Pakistani adbaba da sark de visa maafiyat pa khatar hin ta de safar ijaza wana lari Pakistaniyan ta da daawal visa lagwa shwi di kum Pakistaniyan che padi visa dam gade hin ki di bayat tar atat salwikto saatuno uzi
issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملی کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو او بو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل 28 متر خونړي بریډ وروسته وکړ. په غبرید کې چې د لشکری طیبه اړوند دی وسلواله ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړه لکتر لګاته وشت کسان وژل شوی او څباندې شلتنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنوی د غبرید غنی ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لویری منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیرو غوتلې اسوسییټډ پریس ته ویل،
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مج لذائی خلگ سر خبری قبول چنا چاپ خلگ منڈی شروع کرے مجھ بار خطا سو زمر سر نجدے اور ریستوران د ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کا سان دن نکڑو او دروازہ کھول
پھکڑا. چھ بندے تھے، ہم چھ بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه اندي سرتیری پلګام ته تللی او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقدامات په دوام په نوی ډیلی کې د پاکستان د عالی کمشنرۍ لوړپوړو ډیپلوماټانو او غړو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماټانو ایستل غیر مسؤلانه او پارونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا مات خې چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداري ورکړي چې که هند او بو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد خبرګون خولې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هیواد یې د تراګري په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپل ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلې او له دواړو هیوادونه د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو د برید غندلې او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترنګلتیا خواته روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونوي ل قزاقستان سره د ترانزیتي او سوداګری سو اړیکو د پراختیا لپاره درې اړخیزو منطقوي تړونونو ته اړتیا شته. دا څرګندونه د شمال کیشي چې د قزاقستان د سر اعظم رستیال کابل ته په خپل تازه سفر کې ل طالب چارواکو سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه د هم ویلي دي چې ډیر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا سمحال چې د قزاقستان د صدر اعظم رستیال کابل ته په سفر او بیلابیلو طالب چارواکو سره په لیدنو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری سو او ترانزیتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي د لپاره باید ډیر اړخیز منطقوي تړونونه وشي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزای کڅه هم د دې پرمختګونو هرکلی کوي، خو وايي کده شم قراردادونه ونه شي په یادو برخو کې به د اړیکو پراختیا ستونزمنوي.
د دواره مچ منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو. نو په دې خاطر باندې د درې اړخیزه قرارداد نه په یو شکل باندې مشکل ده.
د ترګندونې داسې محل دی چې تازه د قزاقستان د صدر اعظم رستیال سریک ژومانګارین د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده سره په لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور پر بنسټ د اپریل د درویشتمې په دې کتنه کې افغان موټر چلوونکو ته د ویزې ورکولو په اړه خبرې شوې دي، او ښاغلي ژومانګارین ویلي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال شي. د یادونې ده چې مخکې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت د شل هوکړه لیکونو د لاسلیک خبر هم خپور شوی و. د قزاقي پلاوی د اپریل په 28مه کابل ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې اقتصاد پوهان ندی ډلې د پانتون په خوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم وایي قزاقستان له افغانستان لري دی، یاد هیواد ممکن ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او نورو سره ګډ تړونونه ولري چې د ترانزیت، ګمرکاتو او تعرفو په برخه کې به ځینې سهولتونه ورته وي. خو دا چې افغانستان پکې نه دی شامل نو ښایي بل ډول تعامل ورسره وشي. خاغلی دودیال د داشان تړونونو پر ځای چې په خبره افغانستان لپاره یوازې یو تبلیغاتي رنګ لري او ګټه یې ډېره نورو ته رسیږي وړاندیز کوي چې باید سوداګریزه پانګه په صنعتي سرمایه بدله شي.
موږ باید دغه تجارتي سرمایه خپل په صنعتي سرمایه بدل کړو. اقتصاد به هغه وخت ښه شي چې موږ د دې تجارت نه چې دا اوس موجود ده د دې تجارت نه بالکل مخ واړو. نور قراردادونه کې ټول کې موږ فریب خوړلې ده، یو تبلیغاتي رنګ لري. بس موږ زخت ډېر خام مواد لرو او دا خام مواد موږ پروسس کول غواړي، او دا اقتصاد په دغه صورت کې بیکاری هم له منځه ځي.
نوموړی وایي که مبالغه ونه شي دا مهال افغانستان 80% واردات لري او یوازې 40% صادرات چې دا سوداګریز کچر دی او په زیان کې یو. داسې مهال چې په خبره په افغانستان کې مشابه تولیدات موجود دي. ښاغلی دودیال هوایي دالیز هم ډیر د قزاقستان په ګټه بولي، ځکه په خبره یې لازم امکانات ورته لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي قزاقستان سره د افغانستان سوداګري د 1403 لمریز کال په 11 میاشتو کې 410 میلیونه ډالر ته رسیده، چې 540 میلیونه صادرات او 350 میلیونه واردات و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د جوړولو له لارې د لا تعامل، سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د جوړولو هڅه هم کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان، چین، روسیې په ګډون ځینو نورو هیوادونو د دوی ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي، خو دای د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ګڼلی، ځکه نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبانو که څه هم په وار وار کړي چې ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومتي ټول ګډونه د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو وای چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار غوړ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخوانی جوړ شوي سنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه هم ورسره ویچاړوي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونا او زمکی د شمال خور په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز زمکو یو برخه وی جاړه شوی او اوس هم ډیر زمکو ته د غوخ متوجی دی. دوی زیاتوي کچری د دې زمکو د ژغورن لپاره په محافظتی یا ساتندوی اقداماتو کې اړوندی داري او بهرنی مؤسسه ورسره مرستهونی کې د دوی ټوله سیمه په خور بدلیږي. د یاد سیمې درې تن اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم وویل
دلته خو د موج منځ خپله منځګمه چې دو څلور جربه دو لکه درې جربه نوړې د هیواد دوی پټې را پاتې دي او چې برنه وشي زیات بېخي اوتان دښمن لکه د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې پوکې دښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا دې ودونې ځکه خو چې کومې دي دا خې یوړې دا خې ټولې هغه شاته چاته دی پټې ور پاتې چاته وا پټې ور پاتې چاته پیزه پټې ور پاتې دي.
پس سرګو ته ولومنګ به وسیدو به سیوا جن شان شو پرځم زړه کومه کونه کی موږ سره بس کومه کونه کی موږ سره خریه ما بس کومه کونه کی موږ د هڅه پلس کیږي بل موږ د پرشي خطرام دوه خپل سیوی دی.
د حسن محمد پسیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګابیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچیر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام و. موږ د حکومت غوښتنه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه د درې چې دا چې یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مسې له خوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چارېزې کړي دي یا کوي انشاءالله رحمان غوتم امید ور کړی د خپل وزارت سره هم شریکی کړي دي، مؤسساتو سره هم شریکی کړي دي، همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دي، خلکو غاګ مور سوال او تر ډیر اندازه مو دي خلکو ان شاء الله شریزه کړی دي کارونه مور ته کړی دي.
یاد دی وی خوځ د آب او هوا او اقلیم له نظر پسپرنی او وړي کې تیز باران او طوفان نلري چې له کبل استر استر سیلابونه راوزی او ځینې وختونه د آبادی او کرنی زوزمه کو دی ویجاړولو او حتی د ځانی زیانونو لامل ګرځي. لمخ کې د خړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوست د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه السلام علیکم. هیله میمونې ترنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست سره خلاصت وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونو په حق لدی. دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغو له جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بدلیتوب ترلاسه کړ بیا دی د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل سو چې د دې څخه ورسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دا وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسي مامون په لوي کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وجل څخه ورسته د مامون خلافت زمينه برابر کړه. که څه هم طاهر ورسته دی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامور د مامون د ورو دی د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسی او په همدغه دلی بیا نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترڅو هغه د بس خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسی هم هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترڅو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژل په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسی. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونه څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس ووسی نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونه څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو کې په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼل چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1908 میلادي کال اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او د پدې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېږي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوې او د طاهر د منن سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمن سبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمنی وکړه خو دغه واک په د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت لمنځوړل لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ ورستنۍ واکمن یا سړی چې وو هغه محمد بن طاهر په نومور په 2015 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کیږي او نومور بیا په همدغه زندان کې خپل سا باسي او مړ کیږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو اوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یوې عمر، علي او طاهر وو، دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت وو، یعنی پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمل بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهور کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کیږي او دغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر تر ننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر تر راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څنګه څه شوي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوي و دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډیر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. د ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاری مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لري. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانه هر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر لی سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړه، د ډیره زیاته سوره نه هم دغه عمل بیا د مقابلې لپاره ځینې امدګیانی ونیولې او په 2018 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا د زندانی سو. بیا په 2018 کال کې دی وژل کیږي. د داسې خورسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي، یعنی د دمرین څخه خورسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي او د دې ورسته مشر د خلف ابن احمد په نامه 304 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي او د نمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کارته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونو د لمنځوړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخاوني ولا د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې د دې لامل سو کرنې ته شپه ملرنه نووسی او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسی. عبد الله بن طاهر د اوپولګول د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیوار مشهور تاریخ لیکونکی عبدالحی بن زها گردیزی هم د هغه د راپور لمخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبود لګول په برخه کې شریعي موازین او ذکری او دوی به د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودن کې دی. یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او دمه ځوړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودی په دغه وخت کې. زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبه او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سگزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي. او د یعقوب پستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زی تلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و. او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي. د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواک یې څوک و، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي. او د دې تر څنګ په دې هیله چې د دغه لوست د خري موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي، درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې ښه پوهیږي. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوی موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهیږي، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي. هر لوست مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوی او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی خبرونه
دله مهربانه را پسپېچلې نو سلامونه ونې کې هلمې ونې اترنو سکون کو هله د چرغ جوړ به استا وخت په مو تر دې محله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس پایم هله د چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بار سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي د مو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته ډول دی نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پادشاهي امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال په پای کې په شجګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو دویم ځل سلطنت رسیږي په تل وس کې مشده ویل چې امیر شېر علي خان په 1318 کال کې د شجګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان د دروس قواوی سره یوځای کی سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامست کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دوی ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودن کې چې افغانستان ته د نوي تمدن راتک هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونه پمکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونه څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتنوی هند څخه هم لیدنه وکړه په برتنوی هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمیر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونه کې هغه دغه اصلاحات چې رامست کیږي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایي قوه رامست کیږي په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایي قوه پراس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپاسالار حسین علي دفاع علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر اسمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل شو کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړ شو او پر دولتي چارو باندې خبري او تصمیمونه ونیول شو په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړ د پوزي از دکړو ورسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي په اقتصادي برخه کې بیا د عملداري او کړنې بخه کې ډېر پاپولر نه اوسه ځینی اصلاحات را مېسته کړه هغه سړی چې هغه خلکو د هغه ته ډېر اړتیا درلوده سرتګرانی هڅول کېدل ترسو هغه د هغه سړی کیفیت او کمیت دواړه پورته شي د فرهنګ په برخه کې انانوي شوره او روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي هغه محل شوره او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول نو په دغه وخت کې به شوځي په جوړول سره عصري شوره او روزنه باندې بدل شو یعنی نو شوځي جوړ سوالي او تعلیم او شوره او روزنه په عصري ډول سره په شوځي کې تر سره کېده ملکی او پوزي شوځي هم جوړستولې د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رساله او اصولنامه هم په هغه کې چاپېدلې تر څنګه پوستي ټیکټ هم چاپ شو د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړستولې هغه فعال وسولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پورټنګ او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیر اغیزه درلوده د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم يرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان سره ول دوهم واره حمله کوي په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاد صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسیدلې په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاد چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نو مېدی دغه ترمنځ کوم خبرې جریان درلودې دغه خبرې کې وي خاص پایلې ته ونه رسیدل ځکه انګلیسیانو په
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونه جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي شوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکله دي چې امیر مزار شریف ته ولرسته دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستی هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبد الله د ولایت په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي و، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوشوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته شوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیول او اشغال لپاره لاس په کار شوی و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول شوي وو. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېشته کړی و یا کشمیر ته تېشته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو دغه دوه مطلبونه سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست باندې نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبور کړ چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام لډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیوي او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم کډور سیبوکی د انګلیسان پر ضد باندې حمله شروع کړې ده. دغه مشهور جګړه څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه و چې د امیر شېر علي خان د زوی سره د غزي محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 باندې ته په هغه کې انګلیسانو د بیوان په دشت کې ډیره سخته ماته وخوړه او درنه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوي او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله بیوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې دا په میدان کې ویل چې د غازیانو جګړې روحیه یې ډېر پیاوړې کړه او هغه ته نور هم د جنگ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړه په پایله کې مجاهدین بریالي شو چې بلاله بیوندی د دوه د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال خال بده یار په ویډیو کې چې د شلکی باغ کې ګل ګلاب وشرب وی دا کپه بایوان کې شهید نسوي خدایي جلاله یې بیرنګی ته دي ساتل. دا هغه صوبای ته و چې ملاله بیوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله بیوندی په لاس کې نیسي او دغه صوبای ته دا وایي چې دغه بیت په اوریدو سره غازیان ډېر د جګ کول یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندې او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن پرخاد لپاره پرېښودې او په د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزی دولت جوړ شو. ته په دې توګه انګلیسانو ماته وخوړه د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې اوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزی دولت جوړېږي. تو درنو زکولکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به مګر زده لیوي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. تر نن ورځې درس په هر دې ځای پات رسیږي. تر خپل کې درس پرې تاسو ټول په لوي مهربانه رفس پرم شوخت بلري شي چاري.
شمال وخ مازی گرو شیرین جانان متل مسافرو زمات جان یو الا خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا هم دمرا میں پکا بچی چھوندے دے جڑا زکر عزیز رو میں نرے دے خالی میں داشتا دے نستی زیدے جڑا زکر عزیز رو میں نرے دے جڑا زکر عزیز رو میں نرے دے